شپږ بجې شپې احمد شي برمدا سړي رډو ته د سات په خبرون کې ستاسو کوربه سلامونه. لومړی هم خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یوه هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یوه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغو مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بستې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورترغاړي دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیره یوه میاشت کې څه باندې 215,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې 340,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او وخت نا وخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپرې شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې غندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نیمه ټاکل شوی ویان اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سهشنبه د هغه څه لقبله پر اسرائیل تر 130 زیات توغندي وټغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. تیر اونۍ د سپتمبر پر 28مه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسداران مرستیال قمندان عباس نیلفروش هم ووژل شو. د نړۍ د لویو صنعتي ودونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخت اندیښنه وشوه. په دوبۍ کې ډیرا د اماراتو هوایي شرکت پرون پنځشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ایران تیر سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. د فرانسې خبری اژانس ته خبر لمخې د اماراتو هوایي شرکت ویلي د عراق، بصره او بغداد د ایران پلازمینې تهران او د اردن پلازمینې عمان ته د نن سبا او بل سبا لپاره خپل الوتنې لغوه کړې. د منځني ختیځ دغه ستر هوایي شرکت د اکتوبر تر 8مې د دوبۍ او بیروت ترمنځ هم د الوتنو د لغوه کېدو اعلان کړی. ځینو نورو هوایي شرکتونو هم سیمې ته خپل خدمات تعلیق کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان د خپل مشروعیت په خاطر باندې دی غونډه لپاره خوشاله وي.
په دې خبرونه کې به د خوست خلندر ولسوالۍ د سونسو پاړه هم ووري.
او نو صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر دا سره ډاکټر رشتا چې میک تا کلینیک جوړ شي ذمہ ور توقف کړای دی.
جمعیت علماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو د پولیسو روسي پریزونه خندلې دي. د دې جزئیات هم درکو او د منځني ختیځ جګړو تاسو حال.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په را روان ژمي کې په افغانستان کې یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای شي، هلدا چې څه باندې 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړ وي. د دغه پروګرام په باور سر لوسه په درویشت ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوی نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسي نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتونېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخت لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/4 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 16 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخوه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپنا ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړ کسانو شمیر 23.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی دی چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. بلورته د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه شي یا وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشارونه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو و چهارشنبه د اکتوبر 2 یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډېره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډېر داسې ارمغان او داسې ډېر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د ایران او اسرائیل ترمن د ترینګلتیا سیاتوالی په ایران کې ګنش مې افغان کډوال اندیشمن کړی دی. د افغان کډوال چې ډېرې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي دي وایي چې اوسنی کړکېچن وضعیت د دوی پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. ځینو لویدیځو هیوادونو هم خپلو اتباعو ته ویلي چې سمدستي له ایرانه ووزي او یا دې دغه هیواد ته د سفره ډډه وکړي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداري ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. ځینې یې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه ازادي راډیو ته یې وویل:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود و مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلي یو چې افغانستان خوندي نه و او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هېر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام دقدقه مایی است که به کدوم منطقه، به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
هغه کډوال چې دلته دي او هغه کسان چې ویزې لري یا د ویزې وخت یې پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بېروزګاره او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول او نن ورځ د خلکو په هیواد کې لاندېښنو سره ژوند کوو.
های مختلف متواری است.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ څه جوړ نه میشه، از جنگ نابودی است و از جنگ همیشه خراب.
په جګړې نه هیڅ سم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي او دلته کډوال خپل اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو. موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو، څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووزي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي ویشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري ویشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خنثی کړي چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیات په ویبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل پوځ د لبنان د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو هوایي حملو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې په لسګونو ژغورونکي وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ پرون وویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې څلوېښت روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې شپېته زره کسان چې له تېر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تېر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تېرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
بل لور ته د تازه خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو د لبنان پلازمینه بیروت کې نوي هوایي بریدونه کړي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي. دغو ځواکونو پنجشنبې پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځې غاړې په تولکرم ښار کې هم هوایي بریدونه وکړل چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا اتلس کسان پکې وژل شوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ آسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل د رسېدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږ کال یې د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم په میلیونونو افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي. سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات و، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې موږ صادرات نه درلوده، ټوله په خپل ملک باندې متکي و چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضع د سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف یې هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږکال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډېر دي او مونږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلاتو سره مونږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر مېز ته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر
ازنی که مرغ سکل ښه حاصلات لرو، خو څو ځله د بندرونو تړل کېدو او د ګاونډیو هیوادونو له لوري د ګمرکي تعرفو لوړوالي د کرنې سکتور ته لوی تاوان ورساوه او زموږ بزګران او بڼوال زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بېګاړي په سیمه کې شاوخوا وونې وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوې چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمري د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي دي که چېرته پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ خپلې لارې پرانه نیسي، نو دوی به مجبور شي چې منځنۍ آسیا ته د پاکستان پر تجارتي مالونو د تیرېدو لار هم بند کړي. د کډوالو لپاره بل لور ته د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په روان میلادي کال کې په پاکستان کې څه باندې 6000 افغان کډوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان مهاجر وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار وایي د 2023 کال له پیل راهیسې په پاکستان کې میشت شاوخوا 6000 نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې 6000 زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلي چې تر 15000 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
همیا هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت
یو نه مخ کی ونیول شوم. 2-3 ساعت پولیسو سره وم، تومره چې نه هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزا او خود پاسپورت مې ورته وخود، خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې وغوښتي، اول یې 6000 وغوښتي، خو ما ویل ما سره 6000 نشته، 10000 مې د کور د خرڅ لپاره اخیستی وي، هغه ایرانه واخیستی زه یې خوشی کړم.
هرې خانه بګرم همو ته 1000 گرفت مری راه.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې 3 ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید ووایم چې په روان کال کې زه 3 ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی یم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت رجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه اخیستي دي او بیا یې زه کوشش کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونیسیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3مه نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر 333 زره ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3مه نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15مې نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کور د لری پرتی سیمې اوسیدونکي وای د څښاک پاکې اوبه د دوی سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل او په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز جوړېدلې له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکي په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د خوست په قلندر ولسوالۍ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ اساسي پروژې نه دي پلي شوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې یو اوسیدونکي حاجي احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لکه وي هغه د ژوند لپاره شخصي برمه جوړه کړي. ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوار نه خجوي دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت د اوبو موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ دلیاري لکه اوس دغه ساحه چینه لري د دې چینه دی د پایپ دلیاري موږ ته د خدمت کېږي چې د اوبو موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړي.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې توره خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکی روغتیایي کلینیک شته. خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو له اړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکی حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس پره سیخ په حال نه دی. په کورو کې مې بس کلینیک کله به کور ته بدل کو کله بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زیمه ورته وقف کړای دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خوړ ښکته لوري ته بهیږي چې د ګټو تر څنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډېر ځمکې جاری کړي او دا ګواخ لا پسې ډیریږي. زیاد سیم یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري ویل
کدل ته استنادي دول نه جوړ شي لکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو. هغه به ډېر ته جوړ شي جوړ تکیا به شي که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو د چنده وړې د در در پټیشته چې دوا جربه درې جربه یو پټای دا هغه دولل مخ نشته خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه هدغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی. یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب پډره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست ولایت یو شمېر ولسوالۍ لکه صبری، تریزی، باک، موساخیل، قلندر او سپیره کې ډېرې داسې سیمې وې چې په تېرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري او د هرېدو غوښتنه یې کوي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو او دا به